خبری در برنامه بعدی. سالی محمد سالی میزبان شما، خوش آمدین سالی.
دیره من از سید سمیع باز تاسی هم ستری مسی او در آزادی رادیو اوردون کتا سلام. دغه پرونه تر نوه بجو دوام کوي. دغه پرونه په راپورونه کې راځي چې د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې د هلمند مساکله ولسوالۍ ته ورغلي وو له طالبانو سره خپلې خبرې مثبتې بللې دي. پایله خبرونو کېږي. د سولې ولسی حرکت وایي چې په مساکله ولسوالۍ کې له وسلولو طالبانو سره د خبرو نتایج مثبت وو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیوالې شورا د شهزاد محمدي پر ځای د اکرام علي خیل غوره کول تایید کړی دي. افریقایي ټولنې په دې ټولنه کې د سودان غړیتوب وځنډاوه. د هلمند ولایت له مساکله ولسوالۍ څخه راستنه سوي د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې دوی دې ولسوالۍ ته د سفر پر مهال برمته سوي نه وو، بلکې داسې سیمې ته له طالبانو سره د خبرو لپاره تللي وو چې ټلیفوني شبکو پکې کار نه کاوه. تر دې مخکې راپورونه خپره سوي وو چې مساکله ته له رسېدو وروسته وسلولو طالبانو د سولې د ولسي حرکت ځینې غړي له ځان سره بېولي دي. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپله هم په همدې ډلې کې شامل وو، رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې وویل:
د سولې ولسی حرکت غړي طالبانو نه وتښتولي، بلکې موږ خپل د طالبانو سیمو ته ولاړو، له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لاړو. دا چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې ټلیفون کار نه کاوه، یو شمېر رسنیو غوا اچولې و چې ګواکې موږ تښتولي یو.
شغلی وطن دوست له طالب مشرانو سره خپلې خبرې شی وبللې او وی ویل چې دوی له شو پیغامونو سره رستنه سي وي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیوالې شورا د شهزاد محمدي پر ځای د اکرام علي خیل ګمارنه تایید کړې ده. د افغانستان د ټیم وکټ ساتونکی او اوپنر شهزاد محمدي د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام له روانو سیالیو څخه بهر سو. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره شهزاد د زنګون د ژوبلېدو له کبله له دغو سیالیو بهر سوی دی. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي وایي چې د شهزاد پر ځای به ځوان وکټ ساتونکی اکرام علي خیل ډېر ژر له ملي لوبډلې سره یو ځای سي. د یادونې ده چې پر شهزاد محمدي د نړیوال جام په دو تمریناتي او دو رسمي سیالیو کې د ښه نه ځلېدو له کبله انتقادونه سوي دي. بلخوا د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پرون استرالیا ویست انډیز ته ماتې ورکړه. د لوبې پچه ویست انډیز وګټله او استرالیا ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. د استرالیا لوبډلې په 40 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د ویست انډیز ټیم ته د 298 منډو هدف وټاکی. په ځواب کې د ویست انډیز کرکټ لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د 9 وکټو په زیان سره 283 منډې وکړې او لوبه یې د 15 منډو په توپیر وبایلله. ناتن کاول تر نایل چې د استرالیا په ګټه یې په 6 بالونو 2 چټکې منډې جوړ کړې د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل سو. پرون په خوست کې چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل سویو څو سرتیرو له یتیمانو سره د اختر درېمه ورځ یو ځای ولمانځله. په خوست کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغو ماشومانو شمیر 100 ته رسېدی چې د چارواکو په وینا د هغو څو محدودو کورنیو غړي دي چې پلرونه یې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خدمت پر مهال وژل سوي. د خوست والي حلیم فدایي دغه ماشومان د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار کوي یو پیغام وباله او ټینګار یې وکړ چې د جګړې دوام د داسې یتیمانو شمیر هر ورځ زیاتوي. افریقایي ټولنې وروسته له هغې په دې ټولنه کې د سودان غړیتوب وځنډوه چې د دې هېواد واکمنو په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پلوه اعتراض کوونکو پر ضد ځپونکي او له تاوتریخوالي ډک اقدامات وکړل. دغو اقداماتو په لسګونو کسان وژلي. افریقایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ وویل د سودان د اوسني بحران د هواري لپاره یوازنۍ لار دا ده چې له واکمنې پوځي شورا څخه واک ملي چارواکو ته انتقال سي. د سودان واکمنې انتقالي پوځي شورا منلې چې تیره دوشنبه په پلازمینه خرطوم کې له دفاع وزارت څخه بهر د اعتراض کوونکو پر کمپ د امنیتي ځواکونو په یرغل کې 10 کسان وژل سوي دي. خو له اپوزیسیون سره تړلو طبي ادارو ویلي چې 115 کسان وژل سوي. د دې خبره چې له نیل سیند څخه تر 40 زیات جسدونه ایستل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د اعتراض کوونکو پر ضد د سودان د واکمنو ځپونکو اقدامات غندلي دي. واشنگتن د سودان له پوځي چارواکو غوښتنه کړې ده چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او له ملکی مشرتابه لرونکي انتقالي ډلې سره دي اړیکې بیرته ټینګې کړي. په اپریل میاشت کې چې د خلکو له پراخو اعتراضونو وروسته د سودان پوځ د دې هیواد د اوږدې مودې واکمن عمر البشیر له واک څخه لرې کړ، دغه هیواد له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او نروی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه. د دې خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یوه دولتي لوبغاړي لخوا ترسره شوي وي. په هغه سند کې چې په دې به پرون وړاندې سو، په دغو حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده سوې، خو سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او د امریکا متحده ایالاتونو تور لګولې چې د می میاشتې د 12مې نیټې دا حمله تهران او د هغه ایجنټانو کړې وه. امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو نږدې متحده ګڼل کیږي. په هغه پیښه کې چې سعودي چارواکو د سبوتاژ یو عمل بللی، د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د نروې یوه کښتۍ زیانمن شول. پر څلورمه کښتۍ چې تیل یې لېږدول، د متحده عرب اماراتو بیرغ رپېدی. له هرمز تنګي لري په دغه حملو کې چې د عرب اماراتو فجیره ساحل ته نږدې سوي، چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. هرمز تنګی د نړۍ په سطحه د تیلو او ګازو د انتقال عمده لار ګڼل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې که امریکا د نوي پایل په نوم د وسلو د کنټرول د تړون د نوي کولو سره لیوالتیا نه لري، روسیه له دې تړون څخه وتلو ته چمتو ده. پوتین د پنجشنبې په ورځ په سنټ پیټرزبرګ ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې وویل، موږ اړتیا نه لرو چې دغه تړون وغځوو. زموږ سیسټمونه د کافي ډېرې مودې لپاره د روسیې امنیت تضمینولی سي. ولسمشر پوتین د نړیوالو خبري رسنیو له مشرانو سره په کتنه کې زیاته کړه، که چیرې هیڅوک د نوي پایل د تړون د غځولو اړتیا نه ویني، بیا موږ هم دا کار نه کوو. نوی پایل د روسیې او امریکا ترمنځ د وسلو د کنټرول یوازنی تړون دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د ستراتیژیکو اټومي وسلو ځای پر ځای کول محدودوي. دغه تړون په 2018 میلادي کال کې لاسلیک شوی، او که دواړه لوري یې د 15 نورو کلونو لپاره تمدید نه کړي، په 2021 میلادي کال کې اعتبار ختمیږي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې په مساکله کې له وسلولو طالبانو سره ووایي چې پر ګڼو موضوعات یې ورسره خبرې کړي.
هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ د دوی سره پر هغو دردونه باندې شته سمې معنا توګه په آزاد بحث کې سره غږېدلي.
په خوست کې د جنگ پر زیانونو خبرې وسوې.
همدا د جنگ محصول د چنن مونږ ته په درجنو درجنو کونډه او یتیمان را پاتې دي، او دغه د پلرونه نه لري خو بدوم نه پيږي چې مونږ چیرته راغلی یو چاره وستلیو.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې واتیکان اعلان کړي پاپ فرانسیس به په راتلونکي میاشت کې د روسیې ولسمشر د کتنې لپاره ومني. نور مسایل هم څېړو. 2019 پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمه کې راځي. نیمه نړۍ او کور کلی. خبرونه د سر موضوع اخلو. د سولې ولسی حرکت وای غړی طالبانو نو تښتولې، بلکې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته له هغوی سره د خبرو لپاره تللی وو. د دې حرکت لزګونه غړي چې له کوچنی اختر مخکې د هلمند په شمال کې مساکله ولسوالۍ ته ورغلي وو، پرون بیرته لشکرګاه ته ستانه شول. مخکې له دوی سره د طالبانو د چلند د څرنګوالي په اړه اندېښمنونکي راپورونه خپاره شوي وو. د سولې د ولسی حرکت غړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د خلکو د ورځني ژوند په اړه خبرې لري. اجمل ان او په دې اړه نور تفصیل.
د سولې ولسی حرکت وایي غړي برمته شوي نه و، خو دا چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ټلیفوني شبکو کار نه کوو، نو د څه وخت لپاره یې له خپلو ملګرو سره تماس نه شو ټینګولی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپل هم د طالبانو له مشرتابه سره د خبرو لپاره بیول شوی وو، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د څو ورځو له تېرولو وروسته پرون بیرته لښکرګاه ته ستون شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل طالبانو یې هرکلی وکړ او ورسره یې ښه چلند وکړ.
هغوی ته جرګه ورغلی تو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو. د طالبانو برخورد ډېر څه نمانه و. زموږ هرکلی کړی دی، موږ ته غېږه پرانیستې ده، ځکه چې طالبان خپل افغانان دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سمېمانه توګه په آزاد بحث کې سره غږېدلی.
لکرګاته تر ستنېدو وروسته سلګونو کسانو د سولې د ولسی حرکت د غړو هرکلی وکړ. دا دې حرکت شاوخوا ډیر شخړې له کوچنی اختر سورې مخ کې له لخرګا څخه د موساکلا ولسوالۍ ته تللی وو. دا ولسوالۍ د څو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دوی څو مخکې خړی چې طالبانو د خبرو لپاره لزان سره بيولي وو، د څو ورځو لپاره ورسره اړیکې پرې وی او ویل کېدل چې دوی برمته شوي. خغلی وطن دوست وایي د دې حرکت یو شمېر غړي د طالبانو لخوا له پښتنو ګرویګنو سره مخ شول، ځکه د ده په وینا په لومړیو کې هغوی شک درلود چې له حکومتي ځواکونو سره به اړیکې ولري. خغلی وطن دوست چې د کوچني اختر ورځې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تیرې کړې، هلته د اختر او د خلکو د ورځني ژوند په اړه وویل.
لکه څنګه په ښارونو کې د ولسونو په زړه کې جار دی، ویره ده چې په ښه توګه میلو ځایونو ته نشي تللی. د چاودنو له کبله همداراز په دغو سیمو کې طالبانو حاکمیت و، دوی هم په همداسې جار کې ژوند کاوه. په ښه زړه او په آزاده پښه دوی نشوای کولی چې لوبو او
د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لخکرګاه کې تر هغې انتحاري حملې وروسته چې 14 کسان پکې ووژل شول او 250 نور ټپیان شول، خپل فعالیت پیل کړ ترڅو د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې پیغام ورسوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر کال د افغانستان په شخړو کې د 900 ماشومانو په ګډون شاوخوا 4000 ولسي وګړي وژل شوي چې د عامو خلکو لپاره یو خونړی کال و. په وروستیو کې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې څو پړاوه خبرې شوې، خو تر اوسه پورې دا خبرې داسې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې چې په افغانستان کې د اوربند د جګړې د کمیدو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د لارې د هوارېدو سبب شي.
ومردل چې د سولې ولسی حرکت غړي وایي طالبانو نه وتښتولې، بلکې دوی خپله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته له هغوی سره د خبرو لپاره تللي وو. د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې په موساکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره وو پرون لشکرګاه ته ستانه شول. د دې حرکت په خبره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له خلکو سره یو ډول بیره موجوده ده. د دې په خبره په دغو سیمو کې د طالبانو له استازو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور د سولې ولسی حرکت له ویان بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده.
څو خبرې کېږي په رسنیو کې، یو وایي چې طالبانو تاسو له ځان سره بيولي وي، بل وایي چې طالبانو تاسو له ځان سره کېنولي وي، بل وایي چې طالبانو تاسو برمته کړي وي. نو دې څو خبرې کې کومه رښتیا ده؟
چې په رسنیو کې یو شمېر راپورونه خپره شوي دي چې د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړي طالبانو برمته کړي تښتولي دي. دا مطلق دروغ دي، ځکه چې د هغوی سیمو ته موږ خپله ورغلي یو، د کاروان په شکل ورغلي یو، ډېر شکستې پلاو هلته ورغلي یو، کلی ورغلي یو، هغوی ته جرګه ورغلي یو، څو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو.
وطن دوست صاحب، په مجموع کې د طالبانو برخورد له تاسو سره څنګه وو؟
د طالبانو برخورد ډېر څه نیمانه وو. زموږ هرکلی کړی دی، موږ ته غېږ پرانستې ده، ځکه چې طالبان خپل افغانان دي، طالبان د افغان تبر اوسېدونکي دي، طالبان د همدې ولس جوړ خلک دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سنیمانه توګه ښه
بله. وطن دوست صاحب، لکه څنګه چې پر رسنیو کې خبرو سول، د تاسو یو مطلب یو غوښتنه له طالبانو نه دا چې په اختر کې اوربند اعلان کړي، د تاسو د دې غوښتنې په حق له دی غوی غبرګون څه وو؟ اعلان خو یې نه کړ.
موږ طالبانو په دې اړه څه نه ویل، او دا ویل چې د اوربند په اړه موږ خبرې نه شو کولای. اوربند د لوړ پوړو مسؤلینو کار دی، دا باید هغوی په دې اړه پریکړه وکړي چې اوربان کوي که نه که نه. خو په کښته کچې د طالبانو ذهنیت داسې و چې دوی له اوربان څخه ناخوښه وه، او دوی اوربان داسې ګڼه لکه امریکایانو ته یا بهرنیانو ته چې برعت ورکوي.
تاسو د اختر په شپو ورځو کې د طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې شوئ، هلته اختر څنګه وو؟
اختر ښه وو، ولې د هغه ځای اوسېدونکي ډېر په ډار کې وه، ځکه چې هلته جنګي حالت وو. لکه څنګه په ښارونو کې د ولسونو په زړه کې ډار دی، ویره ده چې په ښه توګه میلو ځایونو ته نشي تللی. د چاودنو له کبله همداراز په دغو سیمو کې طالبانو حاکمیت و، دوی هم په همداسې ډار کې ژوند کاوه. په ښه زړه او په آزاده پښه دوی نشوای کولی چې لوبو او میلو ځایونو ته راوځي.
بازار څنګه وو؟
بازارونه ښه وه، خلاص وه، مالته راکړه ورکړه شروع وه. اوسېدونکو کولی شوای چې تر بازارونو پورې راشي، خو بیا هم ډار وو. په بازار کې هم دار وو، په مسجد کې هم دار وو، په کلی کې هم دار وو، په میلزا کې هم دار وو.
او د خپل سفر د راستر راوړنو پاک لک تاسو وای
د سولې ولسی حرکت چې طالبانو د شک په سرګه کتل هغه شکونه لمنځه لاړل د طالبان سره مستقیم اړیکې پیل شوې له هغوی سره مخامخ موږ خبرې پیل کړې له هغوی سره موږ مخامخ د ضرورت دردونه شریکل هغه دردونه چې دوی درلودل هغه زموږ سره شریکل او تر څنګه یو شمېر اوسېدونکو یو شمېر ټولنو ادارو دا بار بار ویل چې ولې د سولې ولسي حرکت غړې د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته نه ځي د دوی دغه پوښتنو ته جواب پیدا شو هلته موږ طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته ورغلو یعنې هغه تشویشونه چې په ټولنه کې وه هغه خبرې چې پر ټولنیزو رسنیو پر خواله رسنیو کېدلې چې دا د نیکلسن بچیان دي دا د امریکا پروژه ده د غرب پروژه ده دغه تشویشونه اندېښنې دغه نیوکې تورونه ټاکې دا یو مخ له منځه لاړل
د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري
تاسو ازادي راډیو ته واجست اوس به سفیر الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه سره غلي دي
نیوزویک مجلې لیکلي په افغانستان کې د 240 میلیارد ډالرو له مصرف سره سره دا هیواد لا هم په جنگ کې ډوب دی په دوام کې راغلي داسې ورځ نشته چې افغانستان دې په قرار وي د نیوزویک د مجلې په لیکنه یا طالبان د افغان پوز پر پښتو برید کوي او یا هم د یوې هوایي حمله په نتیجه کې په تیروتنې سره یو تراژیدي رامنځته کیږي مجلې وړاندې لیکلي که متحده ایالاتونه او ایران د څو وروستیو اونیو پورته شوي کړکېچونه کم نه کړي په افغانستان کې به تاوتریخوالی زور واخلي په دوام کې راغلي افغانستان به سمدستي د ایران او امریکا د جګړې په ډګر بدل شي او افغانان به توان پرې کړي د نیوزویک په دې مقاله کې راغلي که چېرته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي امریکایان به یې هرکلی ووایي د نیوزویک په خبره که واشنګټن هیله لري چې امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي او جنګ پای ته ورسوي اړ د هغه انرژي او وخت چې د طالبانو په بمبارولو لګوي په هماغه اندازه د سولې پروسې ته هم پام وکړي نیوزویک داسې وخت دا خبره مطرح کړې چې امریکا ویلي په افغانستان کې له سوله ییزې لارې د جنګ د پای ته رسولو په لټه کې ده امریکا د دې چارې لپاره زلمی خلیلزاد د خاص استازي په توګه ټاکلی او څو واره له طالبانو سره خبرې هم کړي دي ګارډین برشانوی ورسپانه د افغانستان د فوټبال د جنود ملي ټیم د جنسي زورونې په قضیه باندې یو وار بیا مقاله لیکلې ده ورسپانه لیکلي فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون او د آسیا د فوټبال کنفدریشن ته د ورډ 2018 کال په اپریل کې احوال رسیدلی و چې افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې له لوبغاړو سره جنسي زور زیاتای کیږي ګارډین لیکلي دوی ته یو ایمیل رسیدلی چې سرګندوی د جنسي زورونو په اړه په 2018 کال کې فیفا او آسیایي فدراسیون ته احوال ورکړل شوی و د مقالې په دوام کې راغلي فیفا او آسیایي فدراسیون ظاهرا هماغه وخت کوم اقدام نه وکړي د ګاردین په دې مقاله کې د فیفا د یوې ویاندې په حواله بیا راغلي چې دوی د 2013 کال په لومړیو کې له دې قضیې خبر شول او سمدستي خپلې څېړنې پیل کړې د 2013 کال په اکتوبر کې ګاردین ورسپانې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د چارواکو په لاس د نجونو د ملي ټیم د ځینو غړیو د جنسي زورونې راپور خپور کړی و ګاردین ته هغه وخت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مخکینی مدیر خالد پوپل د فوټبال د ملي ټیم پخوانیو غړیو شبنم مبارز او مینا احمد او د دوی مخکینه روزونکې کیلی لنسی په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونو ادعا وکړي وي تر دې راپور وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې په دې اړه جدي تحقیقات وکړي څارنوالۍ د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او دغه فدراسیون د زینو چارواکو دندې وزندولې کرام الدین کریم او د فوټبال فدراسیون نورو تورنو شوی چارواکو د جنسي زورونو ادعا وي به اساس وبللې او رد یې کړې
واتیکان اعلان کړی چې پاپ فرانسیس به په راتلونکي میاشت کې د روسیې ولسمشر د کتنې لپاره ومني د روسیې او واتیکان ترمنځ له پیړیو وروسته بشپړې ډیپلوماتیک اړیکې په 2009 میلادي کال کې ټینګې شوې د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اجمل انت خاوري
په مسکو کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي روم ته د ولسمشر پوتین د دې سفر لپاره پلان جوړول پیل شوی پیسکوف ویلي د پوتین د سفر لپاره چمتووالی او لروم سره تماس روان دی او د پاپ سره ملاقات په دې سفر کې پلان شوی نوموړي زیاته کړې چې د دې سفر په اړه به په موقع جزئیات خبره کړي د پاپ فرانسیس او پوتین د لیدنه تر هغې ورځ مخکې پلان شوی چې له اوکراین څخه د رومن کاتولیکي سویانو مشران پروم کې سر راټولېږي څو اوکراین کې د روانې شخړې او د روسیې او اوکراین د ارتودکس کلیساګانو ترمنځ د بیلتون پر اغېزو بحث وکړي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس تر دې مخکې په 2014 او 2015 کلونو کې دوه ځلې له ولسمشر پوتین سره کتلي. د 2015 کال په لیدنه کې فرانسیس د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ پر ټولو خواوو ټینګار کړی و چې د سولې لپاره رښتینې هڅې وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي. دا جګړه د 2014 کال په اپریل کې له هغه سمدستي وروسته پیل شوه چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې سره یو ځای کړه. تیره میاشت د اوکراین د ارتودکس عیسویانو کلیسا په رسمي توګه د روسیې له ارتودکس کلیسا څخه بېله شوه. دا بیلتون د نړۍ د ارتودکس عیسویانو استانبول میشتي روحاني مشر تایید کړ. د روسیې کلیسا د ارتودکس عیسویت یوه لویه برخه ګڼل کیږي. شاوخوا زر کاله مخکې د 1450 میلادي کال په بیلتون کې د ختیځ ارتودکس عیسویان او رومن کاتولیک عیسویان سره جلا شول. په 2009 کال کې روسیې او واتیکان بشپړې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړې. ولسمشر پوتین د کاتولیک عیسویانو له پخواني مشر پاپ بینډکت سره هم کتلی وو. په 2016 کال کې پاپ فرانسیس له روسیې پادری کیرل سره په کیوبا کې وکتل. دا د کاتولیک او ارتودکس عیسویانو د مشرانو ترمنځ په تاریخ کې دا ډول لومړنۍ لیدنه وه. ولا هم د دواړو کلیساو ترمنځ تاریخي ناندرې پر ځای پاتې دي.
ستاسو ل پیغامونو
نور د خدای د دفاره د قران غوړي د فارس دا پروتوکول د انتخابات د کمیشن پر کارمندانو کې مشرانو اصول راغوه کوي. دا د خلکو معاشات نور کې چې په کم دلیل نور کې ولې نور کې ورور دا یو معاشات نه شي تر څو لري دا خلکو ته ټلیفون یې په دغه کې اوس چا ته ودري ورو چا ته وایي نور په چارواه کې دې ته متوجه دي ساتل کور ودان تاسو بار بار باندې خبر پر سره کړی دي موږ متاسفانه چې دې قانون د دلیل باندې نور کې ساتل خدای له کوم چې خدای دروي د فارغ قران لپاره دا زمور معاشات غم دی وکړي. زه خاکسار د کاپستانه په اړیکه کې ما او همدا ازادي راډیو دا چې د پور کړېدلو خلکو غږ نړۍ نړۍ ته او خپل چارواکو ته رسوي. زما د افغانستان د ولسنه د جنگي ډلونه کدي خو دې که اخو دې خدای ته وګوري قران ته وګوري دا دز باندې دا ورور کوشي دا بس کوي. دا مسلمان دي افغانان دي او هغه مسلمانان دي افغانان دي او دې کارونه لاس واخلي او خدای ته وګوري قران ته وګوري یو 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 غیګه سره ورکی غون سره ورونه استو غون سره دیوی خاوري استو او دیوی ځبې خلک استو ټول مسلمانان استو. او زما دا سوال ده چې نور دز باندې شي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زله صدر رحمان له پکتیا ولایت د لج منګل له سوالې څخه دا پیغام ته پېږم خو دې درو کې چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېخي زیات او خلک لکړونه سره مخامخ دي. ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته. سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس ډېخي ورک د اداره کې نه لګي او دا ختنه دا ولول چارواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې چې مونږ مساو ولسوالې ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پې ورک دي هر څه ورک دي. بس غلا شو وکیلانو جبوت اته کټه کړ او سلام وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د خوست چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل سوي منصبینو له ماشومانو سره د اختر دریم ورځ ولمنځله. د خوست چارواکي وایي دغه ماشومان د هغو کسانو لپاره چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي یو مثال دی چې یو ورځ دوی ماشومان هم یتیمان کېدلی او نورو ته احتیاجېدلی سي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
خوست والی حلیم فدایی او د دې ولایت نور ملکی او پوځي چارواکو د اختر په دریم ورځ د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او ولایتي قواو پولیسو کې د وژل شو منصوبینو خواوشا سلما شمان خپل استوګنځي ته وربللی ول. د ماشومان سره پیل کې اختر مبارکي وشوه او وروسته چارواکو د ګارډ په واسطه د ټول د شهید حکیم تړیوال تفریحي پارک ته بوتلل کوم چې د اختر په شپو ورځو کې ورته زرګونه خوستوال د تفریح لپاره ورځي. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنیز بنسټ مشر عبدالولي واحد زی ویل چې په دې ځای کې د دې یتیم و ماشومانو حضور د سولې اړتیا ښه په ډاګه کولی شي.
سوله د پاره یو ښه پیغام ده چې موږ د جنگ محصول چی شی لیدلای ده. همدا د جنگ محصول د چنن موږ ته په درجنو درجنو کونډه او یتیمان را پاتې دي او دغه د پلرونه نه لري ماشومان دي او دوی لا په دی خو بدوم نه پویږي چې مونږ چیرته راغلی یو چارا وستلی یو. زما لپاره شخصا دیوالی صاحب دا ابتکار او نوښت واقعا د قدردانی او ستاینې وړ دی، او خدای دې وکړي چې د افغانستان د حکومت نور چارواکي هم د ملي امنیتي ځواکونو د قربانیو ته د درناوي په خاطر دغه چې پروګرامونه په لاره واچوي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د جګړې میراث هم دا یتیمان دی چې په ټولنه کې به د سبا ورځې رهبران وي.
دغه ټولو هغو خلکو ته چې په جګړه باندې اصرار کوي، دغو یتیمانو ته دی وګوري چې سبا ستا زوی هم دغسې یتیم کېدلی سي، ستا لور هم دغسې یتیمه کېدلی سي. نو که د هیچا بل نه اوري، د دغو یتیمانو غږ، د دغو یتیمانو اه او فریاد ته خو باید سړی غوږ ونیسي، او نور جنګ بس دی. د دغو یتیمانو نه ځینو نه ما پوښتنه وکړه، وایي موږ د پلار انتقام نه اخلو، د موږ د پلار انتقام او بدل دا ده چې نور د جنګ بس.
د خوست علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی هم وایي چې په جګړه کې افغانانو ته له وژنو، ورانیو او تباهیو زیات نور څه لاسته نه ورځي.
ټولو ولسونو مسلمانانو افغانانو ته دا درس باید حاصل شي چې موږ دغه جنګ هیڅ ګټه نشته. دغه یتیمان او کونډې د موږ چې دربدرای او دغه تبهی موږ ته چې دغه موږ ګټه دو هیڅ ګټه موږ ته په جنګ کې نشته.
د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو اولادونو په خپلو خبرو کې له تی چارواکو مننه وکړه چې دوی ته د اختر مبارکۍ بلنه ورکړې وه.
زه قریش د ګل اغا زوی او پلور مې په کمپاین کې شهید شو، په دولت کې شهید شو. ولی صاحب ډېره زیاته زیاته مننه چې موږ یې پاک ته وروسته وایي نه زولو. موږ ته بیا چې درس ووایا چې تکړه شي، په ټولنه کې ډاکټر شي یا انجینر شي یا رئیس شي.
احسان الله پلور مو سلیم نومیدو او وردو کې وظیفه وه. شهید شو هلمند ولایت کې. زه تقریبا وکلن تکلن بوم.
د نور ولایتونو په شان سرګونو خوستوال هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دندې اجرا کوي. د چارواکو د ارقام پر اساس یوازې د خوست د زاز میدان د سرحدي ولسوالۍ نږدې 2000 کسان د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي دي.
محمد قاسم زوک له هلمند په خپل سمیس کې لیکلي څوک چې د اختر په ورځ کې پر ملکیانو حمله کوي لوی جنایت ترسره کوي. حکمت الله حماس له ندالی ولسوالۍ لیکلي د افغانستان جنگ د پاکستان په ګټه او د افغانانو په تاوان دی. افغانان باید له دې تپل سوي جنگ څخه تیر سي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي دي چې که خدای کول زموږ هیواد ته به سوله راځي که دوی په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. د هدف د جګړې ښکیل اړخونه دي. نورمدین بلخیل له پکتیا لیکلي ده چې طالبانو د سولې د ولسي حرکت غړي د یو نیک پیغام سره راولي ژل د خوښۍ خبره ده په دې هیله چې په هیواد کې مو سوله راسي. بشیر حبیبزی له ازري ولسوالۍ لیکلي له لوګر څخه چې باید حکومت د شنو ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. او له کندهاره دغه راز له پکتیا څخه دغه راز له نورو ولایتونو څخه ځینې اوریدونکو شکایتونه کړي دي چې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام پر څپو سمه نه اورېدل کېږي. دغه ستونزه به دلته له مسؤلانو سره حتما شریکوو. په هندستان کې ماشومانو ته د کثافتونو د زیانونو په اړه معلومات ورکول کیږي او ځینې هڅې هم پیل شوي دي. فریبا ظاهر نور حال راکوي.
د هند په آسام ایالت کې په اکثر ښوونځي کې که هر زده کوونکی په اونۍ کې تر شلو پورې بوتلونه یا کثافت شوي پلاستیک ښوونځي ته یوسي وړیا درس ورته ویل کیږي. دا ښوونځی شاوخوا 110 زده کوونکي لري او دوی له راټولو کړو بوتلو جالبه اشکال جوړوي. د یوې غیر دولتي ادارې چې نوم یې انوایرن دی د راپور له مخې هر 1 میلیون انسانانو څخه هر ورځ 8 ټنه کثافات رامنځته کیږي. پلاستیک د چاپیریال لپاره تر ټولو مضر مرکب لري ځکه د ځینو کیمیاوي موادو په لرلو سره په ډېره موده کې د طبیعت برخه ګرځي.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. نورما سیل هم چیرو خوز ده دیخ پروانه ده مهم و خبرونو لندیز خبرو. د سولې ولسی حرکت وایي په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو له استازو سره خبرې رغوونکې وې. د دې حرکت غړي چې مساکله ولسوالۍ ته تللي وو پرون لشکرګاه ته ستانه شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیوالې شورا د شهزاد محمدي پر ځای د اکرام علي خیل غوره کېدل تایید کړي دي. پرون په خوست کې چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل سویو څو سرتیرو له یتیمانو سره د اختر درېمه ورځ یو ځای ولمانځله. افریقایي ټولنې وروسته له هغې په دې ټولنه کې د سوډان غړیتوب وځنډوه چې د دې هېواد واکمنو په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پلوو اعتراض کوونکو پر ضد ځپونکي او له تاوتریخوالي ډک اقدامات وکړل. په دغو اقداماتو کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم سوې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که چیرې امریکا د نوي پایل په نوم د وسلو د کنټرول د تړون له نوي کولو سره لیوالتیا نه لري، روسیا هم له دې تړون څخه وتلو ته چمتو ده. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. نیمه نړۍ او کور کلی 219 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. د ټولنیزو شبکو د کارونې له زیاتېدو سره خلک اوس د اختر مبارکي هم یوازې د همدغو شبکو له لارې یو بل ته سره ورکوي. فیروزی عزیزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
از طریق حال آسان ترین چیزی که از سوشیل میدیا از طریق از هم برای دوستای خود عید تبریکی گفته
دا د کابل ښار دی. اوسیدون کی حسین غک دی چې د فیسبوک للارې خپل ملګرو او خپلوانو ته د اختر مبارکي ورلیکلی ده. حسین د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مبارکۍ نور تر ټولو اسانه لار خواله رسنۍ دي. دای وای د پګډون ډیرای ملګری د خپلوانو کورونو ته نریتللی او د ټولنیزو رسنیو لپاره خپل اختریس پیغامونه استولیدي.
تر دې د مچیر نه يم تللی، خو د فیسبوک لپاره مې خپل ملګرو او خپلوانو ته اختریس پیغامونه استولیدي. په تیرو کلونو کې د خپلوانو کورونو ته ورتلم، خو اوس د فیسبوک او ټلیفون لپاره مبارکي ورکوم.
محمد امیر د کابل یو بل اوسیدونکی دی. وای ټولنیز رسنۍ د هغو کسانو لپاره چې مصروف وي تر ټولو ښه لاره ده چې دوی کولی شي له همدې لارې خپل د مبارکۍ پیغامونه واستوي.
اوس تر ټولو اسانه وسیله خواله رسنۍ دي چې له لارې کولی شو خپلو ملګرو او خپلوانو ته د مبارکۍ پیغامونه واستوو، په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې کاري بوختیاوي زیاتې.
خو د کابل ځینې نور اوسیدونکي په دې باور دي چې په اخترونو کې تګ راتګ او لیدنې کتنې د خلکو ترمنځ مینه زیاتوي او ټولنیزې شبکې نشي کولای چې د مخامخ لیدنو کتنو او د دوستانو او خپلوانو کورونو ته د تګ راتګ ځای ونیسي. محمد جمشید وایي دای اوس هم لکه د پخوا په شان په اخترونو کې د مشرانو، دوستانو او ملګرو کره ځي او د اخترونو مبارکي ورکوي.
څه خلکم چې خپلو هغې د کرلاړو کابل کې ول خالګانو لکه ماما خاله دیو کرلاړو اختر مبارکي مو کړه، او څوک چې پاتې هغه وطن کې دي هغې د پاره نن مونږ آمادګي نیولې چې نن لاړ شو جلال آباد ته خپل مشران سره اختر مبارکي وکړو. د نږدې دیدار خو ډېر ښه ده، ځکه چې یو اختر باد یو کال راځي او هغه مونږ بزرګان دي مونږ نه خوشحالېږي.
د اخترونو رسمونه او دودونه په ټول افغانستان کې تقریبا یو شان دي. د اخترونو له لمونځونو وروسته هر کورنۍ د خوراک لپاره له تیاریو سره د اختر د مبارکۍ لپاره د خپلې کورنۍ د مشرانو لکه د نیا او نیکه خوا ته راټولېږي. خو آیا نوی ځوان نسل به په راتلونکي کې دغو دودونو ته پابند پاتې شي که نه؟ کرار کرار به د دغو دودونو ځای ټولنیزې شبکې ونیسي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه وختر مو مبارک شه. دا نیمې نړۍ په دې خپرونه کې له هغو ښځو سره غږیږو چې د اختر په ورځو کې لا هم په دندو بوختې دي او یا د کور له کارونو دومره ستړي شوي چې د خپلوانو لیدو کتو ته هم وخت نه پیدا کوي.
زموږ ژوند په کور او دفتر پورې فکر کوم ډېر زیات محدود شوی.
په دې وروستیو لسو پنځه لسو کلونو کې ما نکریزې نه دي کړې. په دې
نارینه که وزي اختر لمانځلو لپاره خو ښه به وي، او که چېرې ښځې وزي نو دا به بیا لوی مشکل وي کورنۍ ته.
د ټولو لپاره بیا د ښځینه لپاره د خوښیو تجربه او احساس کول څه زیات اړین دي. او
ولې ځینې کورنۍ له هغو ښځو سره چې له کوره بهر کار کوي د اختر په ورځ نه یوازې همکاري نه کوي بلکې پیغورنه هم ورکوي. دا خوشحالی لورزو لری پاتی که دل دا خزو پروانی و روحی حالت سا غیزی پری باسی او سو وکرو ترسو هم خزی لخپلوانو سر اختر مبارکی وکری او همه دا ملمنو قدر و عزت بوشی. پا هم دیال از مک همکاری فرشتی غنی و راپور برابر کردی او دا خپروانی پا ورستی برخکی و تمثیلی کروت هم لرو.
زم مصروف په کارونو باندې، خو بیا هم اختر مبارکی درته وایم.
مننه ژوندۍ اوسئ. زه هم خپلوار سره تاسو ته او تاسو کورنۍ ته خپلوانو ته د اختر مبارکي وایم. پروژه باندې کار کوم چې د دې وخت نه کم دی، نو مجبوره یم چې په دې باندې کار وکړم چې بشپړ شي.
دا راته وایي کله چې نن دفتر ته راتلې په کور کې چا څه نه درته ویلي چې څنګه نن دفتر ته ځې یا پاتې شه چې مېلمانه راځي؟
ولې نه، هغوی خو یو نیوکه لرله چې نن خو اختر دی، د اختر په ورځ هم څوک دفتر تازی چې دا اوس دفتر ته روانه ای. زمون کورنۍ لوی ده او خوښ خسر مې پکې دي. هغه مشران دی، هغه ته خلک راځي. میلمانو په کور کې وو.
په میلمانو سره د خدای پامانی وکړه دغه سی پټه را
نه. میلمانو سره مې خدای پامانی په دې ونه کړ چې اوسې د اختر راس کې دا خدای پامانی اخلي او زی دفتر ته روانه ده. پټه راوته منو دا به داس فکر وکړي چې کور په کارونو مصرف ده.
اختر ته مو جامې تیار کړې کړي کنه؟
خو اختر ته مو جامې تیار کړلې، خو فکر نه کوم چې دا غستلو وخت پیدا
که دې جامې دې اغوستي. اتقل نن خو دې پنګړي اغوستي، ډېر ښایسته پنګړي په لاس.
ژوندې او سیستر کې مو ښایسته دي، خو مې لیدل چې دې جامو اغوستلو موقع به پیدا نشي. ما نو ځکه مې دا یو پنګړي اغوستل.
افغانستان کې اخترونه هغه مناسبتونه دي چې زیاتره خلک یې په خوشحالۍ نمانځي، له یو بل سره روغبړ کوي، د دوستانو او نږدې اقاربو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځي، ان د هغو دوستانو د لیدلو لپاره هم یوه بهانه جوړیږي چې زیات وخت ترې احوال نه لري. خو په دې منځ کې ځینې ښځې دغه خوشحالۍ نشي نمانځلی او لا هم په رسمي دنده کې بوختی وي. زکیه یوه بیلګه وه. دلته زیاتره هغه ښځې چې له کوره بهر کار کوي، په بهر کې د رسمي کارونو تر څنګ د کور د کارونو غم هم ورسره وي. لکه چې وایي، اوس مې د کور کارونه زیات دي، سبا چې پیر بابا ته ځم دیدن در وړمه. دغه ښځې وایي له اختر مخکې تر وروستي توانه هڅه کوي د کور ټول کارونه ترسره کړي، او د اختر په ورځو کې هم ترې تمه دا وي چې د میلمه پالنې تر څنګ د کور ټولو چارو ته ورسیږي. د یوې دولتي ادارې کارکوونکي رخصار چې د څلورو بچو مور ده وایي ډېر یې خوښیږي چې د خپل خاوند او ماشومانو سره د نږدې خپلوانو په تیره د پلارګنۍ کور ته یې د اختر مبارکۍ لپاره ولاړه شي، خو د کور کارونو له کبله دغه کار نشي ترسره کولی.
زه خو په خپله ډېره غواړم چې لاړه شم. یعنی هر څوک غواړي چې خپل مور او پلار سره د اختر په ورځ وګوري، هغوی ته مبارکي ورکړي. ماشومان مې هغوی هم چې ګوري چې د کاکا اولادونه یې ځي مور او پلار سره چکر وهي، د دوستانو کورنیو ته ځي، خو دوی نشي کولی په ماته مذاب راکوي چې زه ګورم چې دوی ژاړي او دوی ته نشم د وخت برابرولی چې چېرته بیایم. نو دا ماته هم ذهني او هم فزیکي عذاب راکوي.
د نکریزو سینګار تر بل هر وخت په اخترونو کې د ښځو او نجونو لخوا مهم ګڼل کیږي، او ځینې وخت پرته له نکریزو اختر نامکمل بولي. خو رخصار وای 15 کاله پوره وشول چې لاسونه یې نه دي.